وي د موضوع جزئیات نورياس نوري اوروي
د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوې دي. دا خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21مه خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بیلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي و. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زنداني خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زنداني خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زنداني خبریالانو شمېر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمېر 9 ته رسېده. اسرائیل په 2023 کال کې د زنداني خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوي چې خپل سری نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان یې لرل. د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګله دېش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزي آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 8 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 60% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یو خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرنو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیاي پروګرام یو ان ډي پی وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلې دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پاموړ واټن موجود دی.
د افغانستان لپاره د یون ڈی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی خو دا کچ بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدو لامل په دې هواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکي انرژي له مصرفیدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونو له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی ناحیې اوسیدونکي شیبا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلی.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. پلس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو نور له جنراتور څخه ګټه اخلو خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسؤل چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو خو تل ډېر مصرفيږي.
د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یون ڈی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستیا او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان المریس کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیوادونو څخه تامینېږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولې.
په خوست کې ترکاری پلورونکي وایي اوس مهال د ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا اوس ځایي کروندګر په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل لري او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او حتی د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم ځي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدې، خو له تیر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزي لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپل د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاری او شنو میوې د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد ول په خوست کې د ترکاری د کرنې ډېر دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تری وبري د انډول وساتل شي.
هلوګان مخ کې پاتیا او په نیوې د مخ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 شلو ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مدایل په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرکب دغه خور مخ کې په 300 اخستل وسه په 150 روپیا خلو دام د موږ لپاره سوالته
سره دي چې په بازار کې په اوسل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوه بیا لري چین د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه وارديږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله سه پر خو پیسې کا کمایند در غولای نه په ګوپی کې غولای نه په شلغم کې غولای نه په بازار کې غولای دی نه په تر به کار غلا په وش کار الحمدلله سپره کم نه دی روان
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابر شوی دوه تنه مزدور کارو ګلولی او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه د دمنګا سال ګونډا کو سده بوج کو زکو هر د ډېر خلکو غریبانا یو وسیله خدای پاک برابر کړی د دولت یو ثواب برابر کړی دی
الحمدلله دومره د ورځې 200 300 روپۍ جوړو یو لاس کا ساخل خدانارو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې مونږ پوره کړو
بل لوري ته د خوځ سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوی او دلته نږدې 15 سلنه کاریدونکې ترکاری په خپل د خوځ پیداوار دي د یاد خونی مشر نواب امیرزی وهل
زی زبوګ اوسنی صدرتی بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوځ خلک د پاره خپل سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي
یاد دی وی پټوله کې په افغانستان او په ځنګړي ډول خوست ننګرهار کندهار او هلمند کې پښیمې کې پالک گازرې شنه پیاز وګه او په تازه میوه کې نارنج مالټا کینو لیمو او کیله خو حاصل ورکوي په 3 اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری زلارو ترتړل کې دوه ورسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډیره شوې ده
د هم د خبرونې ورستای راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لاسګونه کوچیان د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دي د دې کوچیانو استازي دا ادا تاییدوي وایي چې دا چې کوچیان د خپل رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند نیونه او زورونه سره مخ دي په بتابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8مه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه د بتابات علاقه کې ډیر سخت او سختي راخستې ده کورونو غلوې په غلوې ګرځي خلک هم ډیر نیولې دي او شپتا یا کسای نیولې دي څوک
د غشان هریپور کې او بل افغان کوچی خانملي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي رادیو ته وویل چې تیر دوه ورځو کې د دوی لسی می هم لسکونه کوچی نیول شوې دي
موږ خپل کله عالم کې حال د دوریا کې نیول دوریا د تللی و ورځو ما له تیر کوي کله نو سرکاري و کله ټول بس د خبر سره وګلا وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده
د دې کوچی نو استازي هم د خبره تایید وی وي دا چې کوچی د خپل را مترول لپاره لکوره بهر سي نو ځکه د پولیسو لنیونه سره ډیر مخ کیږي حاجی دریا خان ازادي رادیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هری پور سیمه او د ابتاباد د منسيري د شنکاري په دغه علاقو کې ډېر افغانانونه ول زیاتره به دي کې کوچان دي د کوچان په مختلفو سیمو کې پراته دي دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي د کوچان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپل مالونو لپاره په کیم کې غا استوز نه نشي کوي لسلو زیات خو یو ضلع پاری پور کې نیولې په جیلونو کې دي څه دي روپۍ په وایسته باندې لټانو نه پلار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي
د نو موري په خبره د افغان کوچانو 950 د اوس کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسي د زیاته وی چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسناد او تړتیا و خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د جنوري په 28مه وخت ازادي رادیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دی څوک څه نه وای مخکې به یو څه رعایت ورسره کول او خو سي ورسره نه کوي او کچېری ونی ورشي نو افغانستان ته به خامخا ریپورت کوي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بیا اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکو کسان پاتې کېدلی شي پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال دی چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیاره ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د زورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي یونیت سیار د جنوري په 6مه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 1 لک څخه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي شوي چې له دې ډلې ته 1450 ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تیرې یکشنبې په ورځ د طالبان حکومت ویان مرستیال الحمدلله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان له حکومت غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. د پاس سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خاله کې را سره اوسئ.
پرانوم حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی، د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا شوی. لوی یو کاوسه ډیره مشهوره وله په اکاس باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1920 کال، چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اولې ولېږلم پوسټ چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلی. بیا مې نو هیله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل دسول چې هڅه مې وکول چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل دسول او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه، باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستلی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کې شي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې سنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شی پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم او کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وشي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي، چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سروې څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر هم د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې وروزګان کابل ته راغله ډیر تفاوت و، کلی و دا شار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت له مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر وو، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نه سو کولای، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې همسنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبې دي یا پښتو ژبې دي یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کما. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو، په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې، به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته ومویل چې کتاب نشانی کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو 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 ش دوره پرشتنی توګه باندې د پوهې د زده کړې د پارش د شو خاطرو څخه ډکه دوره ونه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو لاغه زاینه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړې او کنه وطن ته ولاړې؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم وسل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې ته نور دولتي نه شې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیا ولا د ګرباچوف په سقوط ولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی په اوله کې تابان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو، دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلای. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک وو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه ول چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړه باندې کار کوي. هغه غوښتنه راڅخه وکول چې کواړې را سره ولاړ سره سره دي چې امتیازات یې کم ولو کمزای کې چې کار کوي د بانک د هغه امتیازات او معاش هر څه ډیر زیات ولې بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت ول چې اولادونه مې چاجه بلوست ول څو پونتون ته شامل شوی ول کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سره د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتم موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکول یا خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه ندی، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلی سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی ورسب سلامت سي.
اوس څه کوئ، په څه مشغول یاست، وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی ولې بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1989 کې تغیر ورته ورکړل دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي. بس دغه مې روزانه بختیاوې دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. لرم سر را ټول کوم یو چاخله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دي زما هم دوره دی هغه زمرسته در سره کولی سم چې دا را منسجم کړ را وایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای سي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو دپاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغه وخت مو ولري بغیر له دې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته د سیاسي ګوندونو دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله بیرته خپل زایتم تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک یو موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ولاړو نو خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب
ډېره مننه خدای مې ذات کوم
د آزادی میلما
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا پس بنا فل بی مورم سبا بیا بیا راتم کج پس بنا فل بی مورم سبا بیا تم سہار شڑلی ماشام کا پیارا رم لکھائی تم سہار ش
شدنی ماشتام بیا بیا راجم دا امکان نست چی پر دے بازار بکا بیا راجم کتی پس بینا کل بی موٹرم سبا بیا